د سهار لس بجې شو د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د انتخاباتي اصلاحاتو غوروي کمیټې د حکومت د پروني اقدام هرکلی وکړ چې غواړي د یوه تقنیني فرمان په ترڅ کې د اصلاحاتو یوه نوې طرحه پارلمان ته یا ملي شورا ته وړاندې کړي. د افغانستان پر حالاتو پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. دوه اونس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف پلټکې او حقیقت صدی د حقیقت صدی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په تیره بیا د امریکایي لوړپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانزي ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سرټکی د روسیې سفیر الکساندر منتیتسکی د دایښ پوړاندې د افغانستان د حکومت هلې ځلې وستایلې او د مرستو ژمنې وکړه. په پکتیکا کې د ګومل پولیسوالي کې د دایښ او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. د ناټو دفاع وزیرانو د خپلې دوه ورځې غونډې په لومړۍ ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د ناټو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخېږي. خبرونه ده روسیه سفیر د دایښ پوړاندې د افغانستان د حکومت هلې ځلې وستایلې او ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. الکساندر منتیتسکی د خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ته کړی ده. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب ورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خغلی محمد حنیف اتمر د خپل کار په دفتر کې د روسیې له سفیر سره لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې پر مختلفو دوه اړخیزو مسلو خبرې وشولې.
روسیه تیره میاشت ویلي و چې په لنډ راتلونکي کې به د افغانستان حکومت ته لس زره کلاشینکوفونه وسپاري. د روسیې سفیر تیره ورځ له حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره به په نږدې راتلونکي کې ماسکو پوځي مرستې وکړي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي چې د ګومل پولیسوالي کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ګومل ولسوال شایسته خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې دغه جګړه د جنوبي وزیرستان سرحدي پولې دینارخیل سیمه ته نږدې روانه ده. د خغلی شایسته خان په خبره په دغه جګړه کې د دواړو لوریو قومندانان او ځینې خلک وژل شوي دي چې پکې د فرید هنر او طوفان په نوم مشهور قومندانان هم د داعش مشهور قومندانان هم شامل دي. د شایسته خان په خبره هنر د طالبانو یو مشهور قومندان چې له درې میاشتو راهیسې له داعش سره یوځای شوی و او څو ورځې مخکې له بل قومندان طوفان سره سیمې ته راغلی و څو د داعش لپاره یوه پایګاه جوړه کړي. په خبر کې دا هم راغلی دی چې په سیمه کې د دوه مړیو او دولسو ټپیانو چې دوه مړی او دولس ټپیان په سیمه کې لیدل شوی دي. تر اوسه د جګړې ښکېلو خواو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا خزانه وزارت پر سلام محمد نجیم الهبابی بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویل چې الهبابی د افغانستان په ختیځ کې د القاعده شبکې مشر دی چې د تروریستانو ملاتړ کوي او تروریستي فعالیتونه کوي. د خزانه وزارت د پریکړې مخې په امریکا کې د الهبابی شتمنۍ کنګل شوې او په امریکا کې هیڅوک نشي کولای چې له الهبابی سره راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د تروریستي او مالی استخباراتي هڅو د برخې د مخنیوي مرستیال ادم زوبن ویل د امریکایانو د حمایت او د خپل افغان متحدانو لپاره به د خزانه وزارت بیا هم د الهبابی په څیر د القاعده نور مشران په نخښ کړی. الهبابی له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان په ختیځ کې د القاعده مشري کوي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس اعلان وکړ چې خلک دی د اوس لپاره د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ نه کوي. جنرال محمد رجب ازادي رډو ته ویل ل پرون مازیګر را په دی خوا سخت طوفان د سالنګ لار تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم لخن سره مخ کړې دي. جنرال رجب زیاته کړه تر طوفان مخکې تیر ورځ د مسافر یو بس لیوي پیښه سره مخامخ شو چې لامل یې دوه تنو ژوند له لاسه ورکړ او نږدې شل نور ټپیان شول. د جنرال رجب وینا نن به هم د سالنګ لوی لار د موټرو پر مخ تړلې وي او که هوا لږ رڼا شوه نو د دې لارې پاکول چې تر سل کیلومتره اوږده ده څلور پنځه ساعته وخت تو غواړي. د افغانستان خبرونه هم دلته ختمیږي. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خراغلی د ناتو دفاع وزیرانو د خپلې دوه ورځې غونډې په لومړۍ ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د ناتو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخېږي. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ تېره ورځ د دې غونډې په لومړۍ ورځ په بروسلز کې وویل
We have just agreed on a set of principles to modernize.
کارل استولتنبرگ وای موږ موافقه وکړه چې داسې اصول رامنځته کړو چې له مخې د ناتو دفاعي سیستم نوی شي او ګواښ ته ځواب وویل شي. د دې پریکړې د یوې برخې په توګه د ناتو دفاع وزیرانو ومنل چې دا تړون په ختیځې برخه کې حضور پیاوړی کړي. دا به د بیلابیلو ملتونو له لوري وي. په ښکاره وایم چې د یو متحد پر ضد برید د ټولو متحدانو پر ضد برید دی او دا تړون به بیا یو ځواب ورکوي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې روسیې خپل پوځي لګښت زیات کړی او د خپلو ځواکونو په مټ غواړي چې د اروپا سرحدونه تغیر کړي، همدارس خپل ګاونډیان تهدیدوي. خو ستولتنبرګ وویل د ماسکو د سرغړونو سربیره به ناتو له روسیې سره د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیکې لارې بندې نه کړي. قطر له پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې دا هیواد په کال کې 3.5 میلیون ټنه اوبلن ګاز پاکستان ته ورکوي. د راپورونو له مخې دغه تړون قطر ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د دورځنی سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. دغه تړون ارزښت 14 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د پاکستان د پټرولیم وزیر ویلي دي دغه تړون به د پاکستان د ګازو په سلو کې 40% پوره کړي. دا هیواد په اوس وخت کې د ګازو له سخت کمښت سره مخامخ دی. جرمنی، یونان او ترکیه له ناتو غوښتنه کړې چې د هغو کډوالو د تعقیب په هڅو کې خپل رول ولوبوي چې له ترکیې د مدیترانې د سمندر له لارې یونان ته ځانونه رسوي او په اروپا کې د پناه غوښتنه کوي. د ناتو سرمنشي پرون د بروسلز په غونډه کې ویل دی به د اروپا له سرحدي امنیتي ادارو سره د مدیترانې پر سمندر د څارنې لپاره پر دغې ګډې غوښتنې په جدي ډول غور وکړي تر څو د هغو قاچاقړونکو د فعالیتونو په اړه یو واضح تصویر ترلاسه کړي چې د ترکیې له سواحلو خلک قاچاق کوي. دا به لومړی ځل وي چې دغه پوځي تړون د اروپا د کډوالو په بحران کې ښکېل کېږي. د ترکیه او یونان ترمنځ د اوبو او وچې لارې اروپا ته د کډوالو د تلو یو اساسي دالان بلل کېږي. اروپایي ټولنې ته ورغلي او په سلو کې 80 کډوال او پناه غوښتونکي چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي کډوال هم پکې شامل دي له همدې لارو تیر شوي. د وړاندې شوي څارونکي ماموریت له مخې به ناتو راټول شوي معلومات ترکیې چارواکو ته وسپاري تر څو د انسانانو قاچاقړونکو تعقیب کړي او ترکیه به هم هغه کډوال بیرته مني چې ناتو یې نیسي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړاندیز کړی چې په سوریه کې دي د مارچ له لومړۍ نیټې اوربند ټینګ شي خو متحده ایالات وایي جګړې باید سمدستي ټینګ شي. یو امریکایي چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې واشنگتن په دې باور دی چې روسان او د سوریې پاوز د ځان لپاره درې اونۍ وخت سپموي تر څو په دې موده کې د مخالفینو پر ځواک ځمکني حملې شدیدې او د اوربند له ټینګېدو مخکې د پام وړ سیمې ونیسي. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن غواړي اوربند د سمدستي ټینګ شي او ټولو هغو ملکانو ته د بشري مرستو رسولو لارې پرانیستل شي چې په جګړو کې بند پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکینو پرون وویل د روسیې او امریکایي چارواکو په منشن کې په سوریه کې د اوربند په اړه ډېرې مهمې خبرې کړې دي. د جرمني په منشن کې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره راټول شوي چې د بحث یو موضوع هم سوریه ده. ایران د هغو سمندري ځواکونو نور تصویرونه خبره کړي دي چې تیر میاشت سپاهي پاسداران انقلاب نیولی وو. په یو عکس کې یو پوځي ښکاري چې ژاړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ساموئل وربرګ ویل په ښکاره له دې تصویرونو د تبلیغاتو لپاره کار اخیستل کېږي. د راپورونو له مخې دا تصویرونه د ایران دولتي ټلویزیون خپاره کړل، بیا یو شمېر وپاڼو او د افراطي ډلو رسنیو شریک کړل. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
لاسفی ولستان زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ک غوړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کې ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د پکتیکا ولایت شورا وایي د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې له څلورو ورځو راهیسې داعش او ځینې نور بهرنیو وسلوالو فعالیتونه پیل کړي دي.
درې ورځې څلور ورځې کېږي چې د ګومل او د وړ ممۍ په سرحد په مربوطاتو کې راغلی دا هغه دي ځایي خلک.
افغان او امریکایي لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي چې د وسلوال طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره پکار ده چې د افغان امنیتي ځواکونو زیات هوایي ملاتړ وشي. له طالبانو سره د یو ځای کېدو انګېزې ښایي زیاتې وي، خو په هرات کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی یو مخالف قومندان وایي د سیمه ییزو چارواکو زورواکي دې ته اړ ایستلی وو چې د دولت پر ضد ټوپک واخلي.
ما 3 سال میشه که با داخل کو هستم. ما 3 سال پیش ما به هغه مظلوم کردم و حتی خانه ساخته ما رو خراب کردم.
د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي ان کمیټې د حکومت د پرونی اقدام هرکلی وکړ چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو یوه نوې طرحه تصویب کړه چې د تقنی فرمان له مخې به ولسمشر توشیح کړي.
ما طرفدار ازی هستیم که هر تیوتر فرمان صادر شود و این فرمان بتانه ادامه کار کمیته دولیش را تصمیم کند.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر اپورنو مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف لټکه او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي.
د حکومت محبوبیت په خلکو کې ډېر کم شوی ده. څوک چې ورسره پخوا متحد و سر ډاکټر عبدالله سره و سر ډاکټر صاحب غني سره و له دواړو ډلو نه سره خلک ډېر وکي دي.
مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې په ګومل ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ګومل ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو چې پکې بهرني وسلوال او دغه راز د داعش غړي هم دي د فعال کېدو راپورونه ورکول شوي. د پکتیا ولایتي شورا دا خبره کړې ده. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وایي وسلوال په مختلفو وسلو سنبال دي او له تورو بیرغونو سره د دې ولایت په ګومل او ورمامي ولسوالۍ کې فعالیت کوي. خو د پکتیکا امنیه قمندان بیا په دې ولایت کې د وسلوالو فعالیت تشې اوازې بولي او وایي هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته به دلته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
دا ورځو په تیریدو سره په هیواد کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه اندېښنې مخ پر ډېریدو دي. د پکتیکا ولایتي شورا په دغه ولایت کې د داعش او ځینو نورو وسلوالو ډلو د فعالیت خبره کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د ګومل وړممې ولسوالۍ د اوسېدونکو له قوله وایي چې له څلورو ورځو راهیسې داسې وسلوالې ډلې لیدلي چې تور بیرقونه یې له ځان سره لیږدول او ډېری یې پاکستانیان دي. بابوري وایي که څه هم معلومه نه ده چې دغه وسلوالې ډلې چا پورې تړلې دي، خو له کومه ځایه چې طالبان پر ضد جګړه کوي ښایي د داعش وسلوال وي.
درې ورځې څلور ورځې کېږي چې د ګومل او د وړ ممۍ په سرحد په مربوطاتو کې راغلی ده. خو هغه د ځایي خلک خولي او هغه طالبان چې له هغوی سره په مقابله کې دي، په جنګ کې دي، یو بعضې نشانې خلک یې دوی وایي تور بیرغونه لري او بعضې یې نه لري. دغه هغه طالبان هم خلکو ته دغه یایي چې دغه هغه داعشیان دي، دوی سره هر قسم سلاح هم لري او بل طالبان هم سره په جګړه کې دي او بل ټول داسې خارجي لس له خلک دي.
له دې وړاندې په غزنی ولایت کې هم د داعش د حضور په اړه رپورټونه پاره شوی وو، خو د ملي دفاع وزارت بیا ویلی چې دغه ډله له فعالیت د مخه په دغه ولایت کې لمنځه وړې ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي وایي دوی داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې داعش په پکتیکا کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
کدی کې داعش وي هم زموږ نگران شته، کدی کې طالبانو حضور وي، کدی کې غیر مسول کسان وي. حکومت مسولیت لري چې دغه ولسونو امنیت ونیسي او د خپل تعامل ترځي ساتنه وکړي. زموږ په امنیتي ځواکونو باندې आवाज زده چې زه تر زده په دغه کې اقدام وکړي. موږ د پکتیکا او د پکتیا نه ځان بیر نه ګڼو که په پکتیکا کې مشکل ایجاد شي خامخا تاثیر یې په خوست او په لویه پکتیا او مشرقي ته هم رسیږي. دا خبره داده چې دی وکولی شي په ټول افغانستان کې او خاص کر هغه ځای کې چې اوس داعش وي یا هغه څوک چې د اوسني نظام په خلاف وي
دا په داسې حال کې دا چې د کورنی امنیت د کمیسون غړي دا کوي چې داعش په پکتیکا کې د سرتیرو جلب و جذب پیل کړی، خو د پکتیکا امنیتي چارواکي بیا دا ډول ادعا بې بنسټه بولي. د پکتیکا امنیت قمندان زړور زاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی داسې کوم اسناد او شواهد نه لري چې ګواکې داعش په دغه ولایت کې خپل فعالیت پیل کړی وي.
د امنیتي نهادو مابند کې ډېره ښه مانګي ده. عملیات په مرکز ولسوالۍ کې هم ادامه لري. داسې اسناد، ثبوت، شواهد، مدارک نشته ده. کېدای شي په محل کې خلکو څه لیدلي خو هغه هم تر اوسه پورې موږ ته خپله زموږ په ادرس نه دي راغلي.
او که موږ سره پاینده کې څه معلومات هم لاس ته راوړل او اسناد او ثبوت او شواهد هم پیدا کړل غوښتل به تاسو سره شریک
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال صالح محمد صالح ګواښ کوي کا حکومت اوس پکتیکا کې د داعش او نورو جنگیالیو د فعالیت مخاوني نیسي وروسته به دلته لمنځوړل ستونزمن وي دغه کمیسیون له حکومت غواړي چې په پکتیکا کې د وسلوالو ډلو د لمنځوړلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي
د شبل ګردی زده ازادي رادیو خبريال د او تپان رسره د ټلیفون په لیکه د تپان صاحب خبرونه ته خراغلاست
خوشاله اوسئ نوري صاحب لکه څنګه تاسو مخ کې په ریپورت کې ذکر کړل دی پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ کې 13 ورځ د داعش جنگیالیو او د نور وسلوالو ترڅنګ جنگ دی حکومت په ضد پیل شوی ولی حکومت عملیات کړي دي په سیمه کې او د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابری وویل چې اوس سیمه امن کې ده او هیڅ خاص مسله یا ستونزه نه لري دوی ولی نوري صاحب
لدی مخکې ویلی چې دلته په ګومل او ورمامي ولسوالیو کې بهرني وسلوال پکې پاکستانی ادبا هم دی او د داعش غړي وای راټول شوی دی او غواړي چې فعالیتونو ته زور ورکړي د پکتیکا د ولایتي شورا مرسیال دا خبره کړې خو د پکتیکا امنیه قومندان بیا دا خوشي اوازې بللې ولې دواړه لوړپوړي چارواکي زده نقې څرګندونې کوي
د ولایتي شورا د مرستیال په خبره سي په دې سیمه کې ځینې کسان لیدل شوي دي ولې د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونو پر لپسې هڅه پیل کړې ده او کار یې کړی دی د سرحدي زون له کمانډان بصیر خپلواک سره زموږ خبرې شوي دي هغه هم وویل سي په سرحدونو کې دوی ډېر قوي تدابیر نیسي د دې لپاره سي بهرني جنگیالي افغانستان ته روان وړي او په افغانستان کې خپل عملو ته دوام ورنه کړي دوی په دې اړه خپل کشفي معلومات هم زیات کړي دي او د دوی په خبره لایم هڅه پیل کړې ده په سرحدونو باندې دوی حاکمیت زیات سي او بهرني وسلوال را داخل نسی پکتیکا تا زنی سرحدی ولسوالیو تا دی ولایتی شورا یا زنی ولایتی شورا وکیلان او یا زنی چارواکی وای سی دلتا لی دلسوی دی ولی زنی چارواکی بیا دا پکلا کردی وای داغ جنگیالی سی زنی خلقی یادی اغا پخوانی وسلوال طالبان دی سی وازی کالی او بنا بدل سوی دا او دوی فکر کهی سی داعش یا نور وسلوال را غلی دی بلی نوری سی
داغ ګومل او ورمامي ولسوالۍ او موقعیت له ستراتیژیک پلوه څومره مهم دی د پکتیکا د امنیت په تیر بیا د لوی پکتیا لپاره
د پکتیکا د ټولو سرحدي ولسوالۍ امنیت ستراتیژیک موقعیت ډیر زیات مهم دی د دې ولایتونو لپاره ځکه دغه ولایت یا دغه ولسوالۍ چې کوم سرحدي ولسوالۍ د پکتیکا دی دا ډیر لوی سرحد د پاکستان د سرحدي سیمو سره لري د چمن نه نیولې تر شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان پورې ځینې وسلوال دغه سرحدي لارو پکتیکا مرکز او بیا هم د پکتیا او خوست سره داخليږي سي د خوست او د پکتیا لارې ننګرهار لوګر او غزنی او مرکز کابل هم د خطر سره مخ کېدلی شي ولې نو ریشت
بلې د او تپان له تاسو نه مننه له ګردیز د ازادي رادیو خبريال د او تپانو چې د پکتیکا په ګومل او ورمامي ولسوالیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په اړه د پکتیکا د ولایتي شورا د مرستیال او د غرض پکتیکا د امنی قومندان د ورستیو څرګندونو په اړه نور وضاحت راکو د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال ویلو چې په دغه ولسوالیو کې په دې ورستیو کې داعش او ځینې نور بهرني وسلوالو چې پکې پاکستانیان هم دي فعالیتونه هم پیل کړي دي خو د پکتیکا امنیه قومندانۍ بیا د یوازې انتشي اوازې بللې دي بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیږو داعش په دې ورستیو کې د افغانستان په ختیځ په تیر بیا ننګرهار ولایت کې پر فعالیتونو ډیر تمرکز کړی دی خو داسې راپورونه ورکول کیږي چې دا ډله غواړي چې د افغانستان نور ولایتونو ته هم د فعالیت لمنه وغځوي په افغانستان کې وسله والو طالبانو په وړاندې جګړه کې بیا د افغان امنیتي ځواکونو د زیات ملاتړ په برخه کې د امریکا پر پوځ فشارونه هم په زیاتېدو دي. یو شمېر افغان او امریکایي پوځي چارواکي وایي د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه ونیسي، له دغو ځواکونو سره هوایي ملاتړ په دې برخه کې مهم رول لوبولی شي. په کندهار کې میشت د 215 نمبر قول اردو قمندان جنرال داود شاه وفادار وایي یوازې هوایي ملاتړ او هوایي بریدونه طالبان ماتولی شي. د رویټرز په وینا د زیات هوایي ملاتړ لپاره د هغې غوښتنه کومه نوې خبره نه ده، خو هغه په داسې اساس وخت کې مطرح کیږي چې د وسله والو طالبانو مخ په زیاتېدونکو حملو ته په تېره بیا د کندوز سقوط ته په پام سره په دې اړه چې افغان امنیتي ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته اړتیا لري بحثونه تاوده شوي دي. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل چې دنده یې پای ته رسېدلې تېره اونۍ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل، د ده په باور وسله والو طالبانو د سږ کال د امریکا په مشرۍ ایتلاف د الوتکو د شمېر له کمېدو ګټه پورته کړې ده. د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالتونو تېر کال 400 هوایي بریدونه کړي وو چې په 2014 میلادي کال کې چې د دې هېواد محارب ماموریت بشپړ دوام درلود شمېر 1000 حملو ته رسېده. تېره میاشت امریکایي الوتکو په هلمند کې په دو ورځو کې 2 هوایي بریدونه وکړل. د دغو حملو هدف هم د هغو شاوخوا 10 امریکایي خاص سرتیرو ملاتړ و چې له افغان ځمکنیو ځواکونو سره خدمت کوي. جان کمپل وویل که طالبان پر ایتلافي ځواکونو برید وکړي دا د مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو یې د پشا تمبولو لپاره انکار واخلي، خو پر هغوی یوازې د دې لپاره چې طالبان دي برید نشي کولی، ځکه دا د کار دا د صلاحیت نه دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خاص استازی جیمز ډیبنز وایي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره لومړیتوبونه محارب هوایی ملاتړ، د جګړې له ډګره د ټپیانو انتقال او استخباراتي او اکتشافي ملاتړ دی. په هرات کې بیا د سولې له پروسې سره یو ځای شوی یو مخالف قمندان وایي د سیمه ییزو چارواکو زورواکي دې ته اړ ایستلی وو چې د دولت پر ضد ټوپک واخلي. د دې هغې 12 کسیزې ډلې مشري کوله چې د هرات پر هوایي ډګر پر راکټي بریدونو تورنه وه او اوس د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. محمد حسین څنګه له طالبانو سره یو ځای شو؟ د فریبا ظاهر په دې راپور کې به یې واورو چې د ده په غږ پیلېږي.
سه سال پیش ما سه سال میشه که با داخل کوه هستم. با سه سال پیش ما به هغه ظلم کردم و به حتی خانه ساخته ما رو خراب کردم.
دا د محمد حسین په نوم د دولت یو وسلوال مخالف ژغ دی چې وایي د زور زیاتي له کبله اړوتلی 3 کاله په غرونو کې د دولت پر ضد وجنګېږي. دی وایي په لومړي سر کې یې تر ډېره زور زیاتی وزغمه، خو کله چې یې کور ترې واخیستل سو او له سیمې وایستل سو بله لاره یې نه وه، نو یې ټوپک راواخیست او غره ته وخوت. خو دغه زور زیاتی چه کوه؟ محمد حسین وایي
کسایی بوده که به راست دولت سم داشتم ما رو نمیدوندم که پیش از این به 3 سال پیش فهمیدیم ما رو بیرون کردم از منطقه. بعد وقتی که بیرون کردم ما مجبور شدم سالار گرفتم رفتم لکن.
دا چې د نوموړي اېدا څومره سمه ده د هرات چارواکي په اړه د پلټنې ژمنه کړې ده. د هرات والی محمد آصف رحیمي د دې موضوع پر جدیت ټینګار کوي او وایي د بیلابیلو ارګانونو جوړ یو پلاوی به دغه مسله وارزوي.
یک موضوع بسیار مهم است کې در ولایت هرات و تمام ولایت افغانستان.
دی وایي دا یو مهمه موضوع ده چې باید هم په هرات او هم د افغانستان په نورو ولایتونو کې جدي وګڼل سي. دا د عدالت د ټینګښت موضوع ده او د دې لپاره به یو پلاوی وټاکو چې د ستونزې ریښه پیدا کړي چې رښتیا هم داسې سوې کنه. که دا خبره رښتیا وي چې حق حقدار ته وسپارو، هر وخت چې وي لا هم نه دی نوخته سوی، باید حق و حقدار ته وسپارو. محمد حسین یوازینی کس نه دی چې ادعا کوي د هرات د پخوانیو چارواکو د زور زیاتي له کبله یې ټوپک اخیستی دی. تر د وړاندې د هرات فواید عامې پخواني رئیس د هغه ولایت د پخواني والي سید حسین انوري د مخالفتونو په نتیجه کې ورته اقدام کړی و او په همدې ګذرې ولسوالۍ کې د دولت په دی ودرت. خو دغه کس د دولت پر ضد تر 3 کاله مبارزې وروسته د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سو. شاید دا ډول بیلګې د افغانستان په نورو سیمو او ولایتونو کې هم وي چې ځینې یې د ژوند تر وروستیو شیبو د غچ اخیستو په اور کې سوځي او ځینې یې د محمد حسین په څیر بیرته د سولې بهیر سره یو ځای کېدو ته زړه ښه کوي. دی د هغې 12 کسیزې غیر مسؤوله وسله والې ډلې مشر و چې په ګذرې ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیتونو تورنه ده. ویل کیږي د هرات پر هوایي ډګر ډیری راکټ بریدونه د همدې ډلې لخوا کېدل. د دولت او خلکو ترمنځ د بې باورۍ په اړه په وار وار راپورونه خپره سوي دي چې همدا مسله د دواړو لورو ترمنځ واټن ډیروي او حتی په وسلوالو مخالفتونو بدلېږي. همدې موضوع ته په روسي ورځو کې په خپله ولسمشر اشرف غني هم اشاره کړې ده. ښاغلی غني د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت مشري سره د لیدو پر مهال ویلي چې د خلکو او امنیتي چارواکو ترمنځ د باور رامنځته کېدو او واټن د لرې کېدو لپاره هم ډیر کار ته اړتیا ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سخوا خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام ورده او په دې پروګرام کې هم د افغانستان پر روانو سیاسي او امنیتي او حالاتو خبرې کوي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼه کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لېږلو پر مسله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د امریکا متحد ایالاتونو پوځ به په هلمند ولایت کې چې د وسلوالو طالبانو د فشارونو له کبله افغان قواوې پکې له فشارونو سره مخامخ دي په زرګونو سرتیري وګماري. ورسپانې لیکي ورسته له هغې چې په 2014 میلادي کال کې د ناټو جنگي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېد، دا به په افغانستان کې له سترو پوځي اډو د باندې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی ماموریت وي. که څه هم د امریکا پوځ ټینګار کوي چې دغه سرتیری به فعال جنگي رول ونه لري، خو د امریکا د ځانګړو عملیاتو قواوې په هلمند کې تر ډیره په جګړه بوختې دي. په هغه ولایت کې چې ولسوالي یې یوه په بلې پسې یا د وسلوالو لاسته ورځي یا هم د سختریزو طالبانو لخوا ورته ګواښ پېښېږي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د ویان ډګروال مایکل تی لا هورن هغه بیان هم راخیستی چې ویلی دی د تازه‌دم سرتیرو ماموریت به په هلمند کې د ځانګړو عملیاتو پوځیانو ته د خوندیتوب امکانات برابروي. دغه ورځ د افغانستان د ملي اردو 215 میوند قل اردو ته اضافي ملاتړ برابروي او روزیه. نیویورک ټایمز لیکي چې په وروستیو میاشتو کې په هلمند کې افغان قواوو ته درانه تلفات اوښتي او په ګڼو سیمو کې وسلوالو طالبانو لارې ورباندې بندې کړې دي. چرواکی وای تازه دامه امریکایي پوځیان به د هغې پوځي قطعې ځای ونیسي چې دا مهال په افغانستان کې دیره ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې معلومه نه ده دغه امریکایي پوځیان به د هلمند په کومه سیمه کې ځای پر ځای سي، خو چرواکو ویلي چې په هلمند ولایت کې موجوده ستونزې د امریکایي او افغان قومندانانو پاملرنې ته اړتیا لري. امریکایي خبرونه فارن پالیسی په خپل تازه غن کې لیکي چې د ټاپي پروژې یا د غازو د نلیکي پروژې په باب یو پیشنهادي طرحه کوله سي افغانستان ته زیات اقتصادي ګټه ورسوي، خو کابل یې د بریا لپاره عملی اقدامات ته اړتیا لري. د خبرونې په حواله د طبیعي غازو نلیکه یا ټاپي پروژه په 2015 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ لیوي تیورینه په یو عملی ابتکار بدل سوه او دغه پرمختګ درې عمده دلایل لري. اول، د ټاپي پروژې د اسهامو پر جوړښت توافق. دویم، د دې پروژې لپاره د کنسورشیم د رهبری ټاکل. او دریم، د دې پروژې د بنسټ ایښودنې مراسم. د 2015 میلادي کال د دسمبر پر 14 په ترکمنستان کې جوړ شو مراسمو شکمنو کسانو ته یو پیغام ورکړ. تر هغو پورې ټاپي پروژه په کنفرانسونو او اکاډمیکو بحثونو کې د یوې کوچنۍ موضوع په توګه یادېدله، خو وروستي اقدامات څرګندوي چې دغه پروژه د افغانستان او سیمې لپاره د انرژي او ثبات په یوه لویه سرچینه بدلېږي. د دې پروژې په مرسته د ترکمنستان غاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هندوستان ته انتقالیږي. پارن پالیسی خبرونه زیاتوي د ټاپي پروژې نلیکه چې څه باندې 1800 کیلومتره اوږده ده، 115 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. د فارن پالیسی خبرونې په حواله، افغانستان د ټاپي پروژې له درکه زیاته ګټه اخیستلی سي. دغه هیواد د دې پروژې د ترانزیت له درکه په کال کې 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې په دې پروژه کې به 15,000 افغانان په کارونو بوخت سي. د فرند پلیسی خپرونې په باور افغانان غواړي چې هیواد یې د سوداګرۍ او انرژي په یو لوی دالیز بدل سي. دا په داسل کې ده چې پاکستان او هندوستان نور انرژي ته اړتیا لري او ترکمنستان د خپلو ګازو د بازار تازه کولو ته اړتیا لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه په پیغام کې لیکي، په هلمند کې باید هوایی بریدونه زیات شي ځکه چې ځمکني عملیات په مخ نه زی او هوایی بریدونو ته ډیر ضرورت شته. د هلمند د مارجی له ولسوالۍ څخه بیا رحیم الله مقدس لیکي، له ولسمشر څخه غواړم چې په پکتیکا کې د داعش پر ضد د سختو عملیاتو امر ورکړي ځکه دا خلک پنجابیان دي، مازی د دانش په نوم جنګیږي. عبدالغنی هلمندی بیا لیکي چې په ننګرهار کې داعش نشته، دا د پاکستان پوځ دی.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د 1313 افغان بي سي مخابراتي شرکت لارې مو راستولي او موږ ستاسو پیغامونه هرومرو لولو، خو پیغامونه مو زیاتې له تاسو ټولو مننه. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه دلته خبرو، د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو هم د افغانستان د روان سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د نوي ملي جبهې له مشر سره خبرې کړې دي، خو اوس بیا هم قسم سلمان وبخي سفی الله سانیزی ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د پکتیکا په ګومال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې دواړه لوري ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د هنر، طوفان او فرید په نوم د داعش درې مهم قومندانان هم په وژل شوو کې شامل دي. د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت هلې ځلې ستایلي او ژمنه یې کړې چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. د امریکا خزانه وزارت پر سلام محمد نجیم الحبابي چې د افغانستان په ختیځ کې د القاعده مشر دی بندیزونه لګولي او شتمنۍ ورته کنګل کړي دي. د ناټو دفاع وزیرانو د خپلې دورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د ناټو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخېږي. جرمنی، یونان او ترکیه له ناټو غوښتنه کړې چې د هغو کډوالو د تعقیب په هڅو کې خپل رول ولوبوي چې له ترکیې د مدیترانې د سمندر له لارې یونان ته ځانونه رسوي. او قطر له پاکستان سره د یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې دا هیواد په کال کې 3,950,000 ټنه اوبلن ګاز پاکستان ته ورکوي.
له سفی الله سانگزین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ د دې خبرونو بشپړ تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو هم د ازادي راډیو .org یا .com. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د نوې ملي جبهې او د سیاسي اپوزیسیون له مشر انوار الحق احدی سره د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په باب خبرې کړې دي.
حکومت محبوبیت په خلکو کې ډېر کم سوی ده، څوک چې ورسره پخوا متحد و سره ډاکټر عبدالله سره و سره ډاکټر صاحب غنی سره و، له دواړو ډلو نه سره خلک ډېر وکی دي.
او مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د لانجې په برخه کې وروستیو پرمختګونو په باب یو راپور راخلو. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې د ولسمشر د پرونی اقدام هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست مرستیال ویان پرون وویل چې کابینې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې دا طرحه به د تقنیني فرمان په ډول د انتخاباتي سیستم د اصلاح په هدف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري توشیح شي. تفصیل د ناجیه صافی پر راپور کاورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي سیستم پر اصلاح ټینګار کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه د یو تقنیني فرمان په ډول توشیح کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی وایي چې دا طرحه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د کابینې له لوري تصویب شوه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان عدلي وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده وسپارله تر څو دا طرحه ملي شورا ته واستوي. وي. ښاغلي هاشمي د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته د یو پیغام په سوال سره وویل چې دا اقدام د انتخاباتو په پروسه کې د ښکېلو ادارو سره له مشورې وروسته کیږي.
ای بخشی از تعهد جمهوری اسلامی افغانستان و شخص
دا د انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو شفاف او معتبرو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د حکومت په تیره بیا د ولسمشر د ژمنې یوه برخه ده. دا اقدام په انتخاباتي مسایلو کې له ټولو شامل ارګانونو سره تر مفصلو مشورو وروسته شوی ده.
د افغانستان ملي شورا رخصتیو نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان غیر قانوني وګڼه او هغه یې رد کړ. د ملي شورا له دغه اقدام وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې غړي ویلي و چې د دوی کارونه له قانوني خلا سره مخامخ شوي او نشي کولی چې انتخاباتي سیستم د اصلاح کار ته دوام ورکړي. دا کمیټه ټینګار کوي چې ولسمشر غني باید د ملي شورا د غړیو د رخصتیو په جریان کې تقنیني فرمان صادر کړي تر څو وکولی شي چې د قانون په رڼا کې خپل کارونه مخته یوسي. په عین حال کې د غوروي کمیټې مرستیال محمد نعیم ایوب زاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او هغه یې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره مهم وباله.
سره له دې چې د دې طرح په اړه موږ سره ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو موږ د دې پلوي یو چې هر څومره چې زر ممکن وي باید فرمان صادر شي او دا فرمان وکولی شي چې د غوروي کمیټې کارونه تضمین کړي تر څو موږ په لنډه موده کې خپل کارونه بشپړ او نوې فهرست ولسمشر ته ورپېژنو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د تقلب خبره منلې او ویلې دي چې انتخاباتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري، خو دغه کمیسیون چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان په انتخاباتي دستګاه کې باید هر ډول اصلاحات د قانون په اساس ترسره شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضری په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. دوستانو، په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکي ستونزې راخستې چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ترینر په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی، خو تر اوسه پرې حقوق نه دي ورکړل شوي. دغه ستونزه په خپله دغه اوریدونکي له خولې واورو.
زما نوم عبدالهادي دی، غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو تن له دې کمیسیون نه کارکونکو څخه دی په حیث د ولایتي ترینر د غزنی ولایت. او د تیرو انتخاباتو کې موږ د کمیسیون سره کار کړی وو. د ترینر په صفت باندې څو کسان نور ملګري وو سره هغه مالته مربوط ولایت کې. نو هغه وو چې انتخابات تیر شو، بیا وروسته له انتخاباتو مو دلته مرکزي مرکز ته راغلو. دلته د رای شمېرنې پروسه روانه وه. هغه چې تیره شو، موږ هغه ماشونه او سفرې مو دلته ولسوالۍ کې مو نور ولسوالیو ته سفرونه کړي وو، هغه هم پاتې شو. او دلته چې مې هغه کار ورسره کړی وو یوه میاشت تقریبا څو ورځې نورې وې، او هغه پیسې ټولې پاتې بیا تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي را کړي. نو به نن او سبا مو خطا کوي. بعضې کسانو بیچارګان پکې تهدید شو، ګواښونه او د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو، له خپل اصلي ځای چې فرار شو. د هغه باوجود هم هغه پیسې نه دي را کړي او په نن او سبا مو خطا کوي. هغه خپل حق حقوق هم دي، هغه ولا پاتې دي او تر اوسه پورې هغه شی نه دي را کړي.
تاسو تر اوسه پورې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې او د هغوی هغه ستونزه څه بیانوي چې د کوم ستونزې له امله تر اوسه پورې ستاسو حقوق نه دي درکړل شوي؟
والله که دوی وایي چې موږ دغه د یون ډی پی خارجانو موږ ته پیسې نه دي را کړي، که کله موږ ته پیسې راشي بیا به یې درکړو. او دوی ته مو څو وارې کمیسیون رئیس سره موږ په جریان کې شوي یو، او دا رقم پارلمان شکایت او کمیسیون بخښ هغه ته ورغلي یو، دغه چې نور د دولتي هغه ته ورغلي وکیلانو ته په بعض خلکو سره هم لیدلي دي، خو هېڅ تر اوسه پورې داسې خاص نتیجه نه ده ورکړې.
دا یوازې ستاسې ستونزه ده او که نور کسان هم ورته ستونزه لري؟
نو ټول کسان کوم کسان چې کمیشن کې کار کړی دا د یادل تک کابل تر راغلی وو پر شمیرنه جرا شمیرنه پروسه کې کار کړی دا دغه کسان او د ټولو کسانو هم دغه پیسې پاتې دي او پیسې تر اوسه پورې نه جوړ کړی.
دغه پیسې په څه اندازه دي او د څومره وخت حقوق دي؟
یار نو دغه د مونږ هر ټول سوالو کې یو یو سفریه پاتې او هغه د تقریبا 15000 روپۍ او دلته مور سره 500 ورځې کار کړی دا او هغه روزه ټول او روزه دغه ته ډېر تکلیفو په ډېر مشکلاتو کې ما روزه دلته تیر کړه او بیا ورسته له روزې نه ولو 500 ورځې کڅو 250 در 500 ورځې راځي او دوی مونږ ته ویلي او مونږ سره دا وعده کړی و چې تاسو ته د ورځې مونږ 2500 روپۍ درکو چې دغه خوراک او دغه تاسو دغه حق زحمت ټول تاسو ته درکول کیږي. نو هغه 500 ورځې دي که 250 ورځې دي دلته مونږ دوی سره حاضرې لرو هغه ټولې پاتې دي بس هر څو نسکي تقریبا دغه هر څو جوړېږي هغه ټولې پاتې دي وایم نه در کړي.
مننه ان شاء الله چې موږ د مسؤلو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسو رستونزې د واري برخه کې څه وایي.
مننه خدای خوشاله را خیر وسې.
د انصاف پلټکه
دوستانو د دغه اوریدونکو ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خاغلی نور محمد نور سره شریک کړه. خاغلی نور یې په اړه راته وویل
کله چې ولسمشریزه ټاکنه په هیواد کې ترسره شوې او بل اخره دوام زله تاسو په جریان کې تاسو چې پایته ورسید پریکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزی دفتر ته دعوت کړي او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ته پیپر سره زموږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه ترسره کړه. دغه افراد چې ادا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي د دوی حق په جانب دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړې ده اعلان کړې ده چې دوی ته خپل حق ورکول کیږي. ولې کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبر یاست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغد پیسې د ځان سره نه لري. کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پر شوي دي هغه د ایم ډی پی امس له لارې ترسره کیږي او ډونر یا ملاتړ کوونکي هیوادونه پیسې مستقیمن یو این الیکټ ورکوي یا د یو ان ډی پی او برخه چې د الیکټ پروژه ده هغه ته ورکوي او دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري کوم سلونه چې پروسس کیږي او دوی ته ورکول کیږي دا پیسې باید بل اخره ورکړي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو این او مشخص ډول باندې د یو ان ډی پی الیکټ سره دا مسله شریک کړي ده باسي کړي ده سندونه پروسس شوي دي په نږدې راتلونکي کې به دغه افراد او اشخاص ته کوم چې مستحق دي حق به ورته ورکړي.
بله نور صاحب دا وعده نشو ورکولای چې یعنی په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړي؟ ښه
دلته ځینې تخنیکی ستونزې شته دي زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ولغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په طیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول په دې کې لږ څه ستونزې موجودې دي. د دې لپاره یو مشخص حیات دوی ته انکلې ده دغه سندونه د سره ارجبي کړي دي او ارجبي کوي او وروسته د اخیصه خصوص چې مستحق دي هغه ته باید ورکړ شي. ځینې افراد او اشخاص په دې کې شته چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال دې شته چې مستحق ونه ګڼل شي ځکه دلته په بلابلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځینو کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي هغه دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شي ولې ځینې افراد چې په پروژه کې کار کوي باید پروژوي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کیدونکې ده او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړ شي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم
کوټه ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د انصاف پلټه کې د دېونه خبرونه شته سی واوریدله تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونه شمیره لزان سره یاداش کوي تاسو کولای شئ چې یوازې د یک شنبه پورې زول مکسراړي کوي سي او خپل ستونزې را سره شریک کړي 0992293 تر بلې مزاج مل تورمان پلو یو بخون کې خدای سپارم خاونه ولرای.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه اومنی. د حقیقت صدای په پروگرام کې مداوني د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن او د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انوار الحق هدي ملمدې.
ډېر زیاته مننه کوم حدیث په شوی مشته مودمر کې فرصت راکې. په دا روسي کې داسې راپور خپور شو د ځینې امریکایي چارواکو لخوا چې د افغانستان حکومت د سیاسي سقوط سره یا خطر سره مواجه دی. تاسو د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن په توګه آیا تاسو هم امدان دښنه لري؟ فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د سیاسي مشکلات سره مواجه دی او که څنګه؟
او موږ دا خبره څو میاشتې کېږي چې موږ دا خبره شته کړې ده چې د حکومت محبوبیت په خلکو کې ډېر کم شوی ده. د حکومت څوک چې ورسره پخوا متحد و، څه ډاکټر عبدالله سره و، څه ډاکټر صاحب غني سره و، له دواړو ډلو نه سره خلک ډېر وتي دي. او په عیني ډول باندې چې ګوري حکومت په اقتصاد کې ناکام دی، حکومت په امنیت کې ناکام دی. له ټولو نه مهمه خبره دا چې هغه د دوی په لاس کې دی، حکومت په حکومتداري کې ناکام دی. هغه توقعات چې حکومت نه کېده، څه د شایسته سالاري په ارتباط باندې وسي، څه د اصلاحاتو په ارتباط باندې شته وسي، کې هغه اوس نه یوازې ده چې څوک هغه توقعات نه لري، بلکې نسبت پخوانه هم د دوی په حق لسه ده فکر ډېر خراب شوی دی. یعنی هېڅ دغه حکومت باور د خلکو نه راځي چې دا حکومت به وکولی شي یو رښتیا یو ښه کار شته وکړي. هغه خبره چې دوی کوي چې حکومت ممکن سقوط سره مواجه وسیږي، زه شخصا د دې طرفدار نه یم او نه غواړم چې په قهرمیز ډول حکومت سره سقوط وکړي. ولې حکومت مونږ په خام ورباندې غږ کړی دی چې خپل وجدان ته غږ ته سره هم غوږ دی، د خلکو شکایتو ته سره غوږ دی. دا حکومت ناکام دی، خپل حکومت ناکامي دی سره ومني او په غصه باندې باید سره شرافت مندانه استعفا وکړي او زمينه نوي انتخابات ته سره مساعد کړي.
بلې، یعنی فکر کوي په حکومت کافي هڅې نه کوي او په پالیسۍ کې دوی څه مشکل لري؟ ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې دی؟
ولا هغه دې خبره ده وخت ویلې چې کوم ځای د غاړه دي سره کاګه ده کوم ځای به سره جوړ ده. خبره دې کې نه چې پالیسي خرابه ده او کې دوی هڅې خرابې دي، ټول شي ورته خراب شوی دی. نیت یې چندانې صحیح نه دی، نه خپل ملګرو سره ښه نیت لري، نه ملت ته زما په عقیده ظواهر خو داسې کاري، دلته هم چندانې ښه هغه نه لري، نیت نه لري، کفایتي کاري هم نه لري، پالیسي هم نه لري. ټول عوام فریبي باندې سره روان ده، په هیڅ حق کې دوی د صحیح پالیسي نه لري. یوازې د سولې په باره کې وخت کې پالیسي درلوده سه هم ناکامه شوې ده او ما په عقیده خو بالکل مطلقه ناکامه ده. نو په دې اساس باندې یوازې دانه ده چې دوی هڅې نه کوي، که هڅې کړي دي صادقانه نه دي، نتیجه یې نه ده ورکړې او ما په عقیده چندان پالیسي هم نه لري. خلاص ټول ځای دي حکومت ټول تقریبا ټول شیان کاږي دي.
ولې فکر نه کوي چې حکومت هم تر ډېره پورې وایي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتو سره افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی؟ یعنې تاسو فکر نه کوي چې د مشکلاتو عمده برخه همدې مسلې ته متوجه، یعنی سل فیصده کې حکومت تاسو ملامت کړئ؟
بله، ښه، د بین المللي قواوې له افغانستان نه زیاتره په 2012 او 2013 کې څه وتی دي. په تیر کال کې د بین المللي قواوو تعداد همدغه د امریکې په حدود 10,000 دي او د ناپو ورسره په 14,000-15,000 دي مجموعاً دغه رسېده کېږي. دا تیر کال کې دومره ډېرې قواوې هم له دې جایزې نه دي وتي چې موږ وغوکو، او کېدای شي چې امنیتي حالت نه داسې حکومت پکې کم راغلی اوسېږي، کېدای شي د بلې خوا ځینې تعرضات څه د زیات شوي اوسېږي. خو ما ته یوه پوښتنه ده چې د انتقال خصوصا د نظامي انتقال په راس کې خو ډاکټر صاحب غني وو، د خلکو ته اطمینان ورکړ، د حکومت ته اطمینان ورکړ، د بین المللي ټولنې ته اطمینان ورکړ چې انتقال پورا دی او افغانان صدا آماده دي، صدا مسؤلیتونه صدا ټول په خپل لاس کې صدا واخلي. او زه فکر کوم دا باندې دي، او زه په دې کې شک نه لرم چې د امنیتي لحاظ موږ په مشکل حالت کې صدا یو. خو خواله دي او رهبری امتحان دی او رهبری هم دغه صدا په ډېرو مشکل حالاتو کې څه قسم تدابیر نیسي، څنګه خپل خلکو ته قناعت ورکړي او څنګه په محدودو امکاناتو باندې توجیهات صدا ځان
بلې. نو تاسو په داسې حالت کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو پیشنهاد کوي چې مخکې تر وخت البته اوسي،
البته زما لپاره مهم شی دا ده چې موږ قانوني حرکت وکړو. قانون اساسي کې فکر کوم چې مر رواشه دا ده چې انتخابات لسره وسی په دیموکراسي کې مداغه ده. کوم بل بدیل هم چې د وسی نه وایم چې هغه حتما څه ده ردو کوم شی چې موږ ردو هغه دا ده چې دا اوسنی حالت دا نور د تحمل نه دی. اما د ملت ژغورنه مهمه ده په هر حال. منتها موږ دا اوسنی حالت موږ ډاری ګو چې په ډېر خراب ډول باندې حکومت سقوطونه کی موږ چې هو دا حکومت ختم سي اما په منظم ډول
فکر نه کوي اوسنی شرایط تر هغه اندازې پر جدي دي چې حتی که چیرې سیاسي حالات نور هم خراب سي ممکن امنیتي مشکلات لا هم زیات سي. اوسنی مشکلات یو په دوه سي. تاسو داسې فکر نه کوئ
که چېرته تغییرات په منظم ډول باندې راشي؟ نه، بیا نه خرابیږي. هماغه شی دی، هماغه دلیل دی چې په یو مملکت کې انتخابات کیږي په منظم ډول باندې، یو رهبری بل رهبری ته څه جای پرېږدي. اما په حالاتو کې منفي بدلون څه ده نه راځي، نه امنیتي حالت کې راځي نه غیر امنیتي کې. خو که دا تغییرات په غیر قانوني ډول باندې څه ده راشي، د زور له خوا ځنه راشي، طبعا هلته خو حکومت د زور په د فزیکي زور په نتیجه کې سقوط کوي. هلته بیا ډېره ګډوډي راځي. زه ډېره طرفدار نه یم او هغو کې څه ډېر خلک بې ګناه خلک څه ده متضرر کېږي.
یعنی که چېرې احیانا بیا هم د انتخاباتو مسله یاد کړو چې انتخابات وسی، فکر نه کوي دا حکومت په ډېرو مشکلاتو باندې رامنځته شوی دی؟ بیا به دونه امکانات موجود دي چې داسې یو حکومت سره جوړ سي چې د ټولو طرفونو هغه غوښتنې او پیشنهادونه په دې په نظر کې ونیول سي؟
ګوره، وخت چې موږ وایو چې انتخابات وسي، موږ شفاف انتخابات غواړو. شفاف انتخاباتو کې قانون زموږ وایي چې هر چا له 50% نه زیات رایې وړلې، هماغه رئیس جمهور دی او حکومت به سره دغه کوي جوړوي. دغه اوسنی حکومت قانوني صبغه یې له شکل لاندې دی، ځکه چې دا 50+1 په فرمول باندې نه دی راغلی. او
که د اقتصادي اړخه دا مسله په نظر کې ونیسو، بیا هم افغانستان دونه امکانات لري چې نور انتخابات مخکې تر وخته وکړي، ځکه چې اوس حتی د پارلماني انتخاباتو مسله هم ځنډنی شوې ده. دا مشکلات موږ لرو، نو آیا دا امکانات تاسو وینئ دا مسله به عملي؟
زما نظر دا دی چې که د پارلماني انتخاباتو سره یو ځای موږ ریاستي انتخابات هم کړو، نوي انتخابات نوي کې په هیڅ بیا ډېر هغه نه راځي، نوي هغه نه راځي، مصارف نه راځي. ځکه عین آمادګي چې د پارلماني لپاره نیسي، هماغه د ریاستي لپاره سره هم هغه کوي، کفایت کوي.
حدیث تاسو د تیرو جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونو پر مهال باندې هم سهم درلوده، یو خپل د ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي کمپاین کې تاسو موجود بس، نو اوس تاسو د اختلاف علت څه دی؟ دا چې تاسو سیاسي پوزیشن جوړ کړئ د دې علت څه دی واقعا؟
عمده علت دا دی چې موږ په دغه تیر یو نیم کال کې د دوی د کار نتایج ولیدل. نتایج د کار څه ده؟ بالکل زموږ په تابانه دي. ما مخکې ویلي اقتصاد څه ده؟ کله ده خرابه ده، امنیت خرابه ده، حکومتداري خرابه ده، کوم تعهدات چې کړي وو هغه نه دي په ځای شوي. و په هغه وخت کې موږ په اعتماد وکړو ولا سړی دا خلک دی هغه نه و، کاري ونه ختل، حکومت کارونه یې څه ښه نه دي کړي، او د دوی دوام د حکومت څه فکر کوم د مملکت په نقص باندې ده. نو په هغه اساس باندې موږ خپل موقف مبلغ.
او که چېرې تاسو ته د ملي وحدت په حکومت کې سهم درکړل شوی وي، په هغه صورت کې ستاسو پیشنهادات ولسمشر ته څه سوا؟ یعنی ستاسو پروګرام به څه وایي د اصلاحاتو؟
دا چې هغه احتمالي هغه به ډېر سخت وي که نه، چې که داسې وایي تاسو به څه وړي، داسې وایي تاسو به څه کړی وایي. خو که من په حکومت کې وایي، نو کېدای شي چې موږ دوی ته دا پیشنهاد کړی چې په دغه ډول په اصطلاح خرابه اداره ونه کړي، او کېدای شي چې د ډېرو خرابو شاګردانو نسل منع کړی وایي په دغه حکومت کې. که یې نه وایي کړی، په اصولي ډول دا دی چې خصوصا په هغه ساحه کې سړی خپله سره کار کوي. که په هغه ساحه کې رئیس جمهور د وزیر خبرو ته په دوامدار ډول غوږ ونه نیسي، د هغه په خواښه باندې کار ونه کړي، په هغه صورت سره دا د وزیر وجداني وظیفه ده چې استعفا وکړي. که په هغه ساحه کې ورته اجازه ورکړي چې په خپل مثلا غوږ ورته ونیسي او مشوره یې څه ده واوري، ولې په نورو ساحو کې څه ده ورته هغه غوږ ونه نیسي او مشوره یې څه ده وانه وري، نو هلته بیا یو لوی مشکل څه ده راځي. ځکه چې ته مسؤول د خپل ساحې د کارې، ولې عین حال کې غواړي چې ټول مملکت هم څه ده په ښه هغه باندې لاړ شي، نو په هغه صورت سره یو لوی مشکل څه ده منځته راځي. په غالب احتمال سره چې که چېرته مشکلات په همدغه اندازه وای لکه چې دا اوس دي، نو موږ ورته تشکر چې زما په حد کار کې د عقل وګ راته نیسي ول دین سي نور مملکت په خرابي خواته ځد روان دي متأسفانه ز په دغه حالت په دغه ډول باندې بیا کار نسم کولای کده شو او هم کده شو چې غوښ منګ خبرو ته په نور صحو کې څه خبر وګنی ولای وي او کینی ولای وي نو ان شاء الله حالت به دومره خراب نه ول پسی وسته
او د روسي پښتنې په توګه تاسو په امنیتی چارو کې د سولې په خبرو کې په اقتصادي برخه کې د حکومت پالیسي ناکام بللې دي نو ست حکومت د سیاسي اپوزيشن په توګه کپل اندر اتو اس چی تاسو څه پروګرامونه څه بدیل لار لري په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو د اقتصادي وضعیت د جوړېدو او د سولې د روانو هڅو په ارتباط باندې کپل اندر اتو اس
په اقتصاد کې خود ما موقف داده چې د اقتصاد د بازار تر زیات اندازې پورې په دنیا کې کامیاب دی په افغانستان کې بوغ اندازه چې موږ ته توقع لرو په اندازه کامیاب نه دی نو دلته زما په عقیده یو تصحیح ته ضرورت ده هغه تصحیح به دایي چې په اقتصاد کې باید د دولت رول قوي تر شي له هغه څه نه چې په تېرو څو کلونو کې وه په سولې په ارتباط باندې زما موقف دا دی چې په ځینو اصولو باندې باید موږ ټینګار وکړو په دې کې مثلا د خلکو حاکمیت خلک باید خپل رهبران په خپل سده وټاکي موږ وخت تر وخت باید سره په منظم ډول انتخابات سده ولرو دا یو جمهوري سیستم دی موروثي سده نه دی حکومت خلکو ته هغه دی جوابګو دی او دا اصول نه موږ نه تیریږو د خلکو د ځینې اساسي مدني حقوقو ازادګان نسل نه تیریږو د خصوصي په حقوقو باندې سره ټینګار کوو د بشر په حقوقو باندې ټینګار کوو ولی په ځینو نور شیانو کې کېدای شي یو څه انعطاف د ښکارا کو دي مخالفینو سره په وخت کې مثلا د اوس موږ دوه ماوینان درو دوه ماوینان دی اوسې د رئیس جمهور لپاره ک یو ماوین وسیږي او ک درې څلور ماوینان چې وسیږي کنه موږ مثلا څلور د ولایت درو کېدای شي افغانستان اداري سیستم څه ده په دې ډول راځي چې یا زیاتې ولایتونه یا څه کم شي په پرې کې ځینې نور شیان مثلا د حکومت مسؤلیتونه دی هغه په حساب کې په حساب د شرعي مطالعاتو کې دینی مطالعاتو کې الکتزیات شي دا شیان دي چې قابل د بحث دي او موږ یو څه اعتراف په دې شیانو کې دوالو تقسیم د قدرت کې په موقت وخت کې یعنی چته یو وخت حکومت جوړ شي د درې کلو لپاره او مخالفینو ته په حکومت کې برخه ورکړ شي چې دا موږ دې کې ډېر اخلاق لرو مخالفت نه لرو اولې هغه باید موقت وخت وسی کې او پس دغه موقت وخت نه د انتخاباتو په نتایجو پرانا کې باید چې دا منتخب حکومت دې جوړ شي او خپل اغلدي صلاحیتونه لري سره لاندې کما یعنی موږ ځینې اصول لرو او دا اصول مو سره څو ځلې په خګېدلې مو نشته مې په دې ارتباط سره کړی دا حتی په قطر کې چې موږ طالبانو سره غېدلو باغ شان مورته ویل دي ولی بزین حالات وکي بیا سده ان اتفقتم سده هغه یو حاضر یو ولی هغه ایوازي په خبرو کې سده مې تر راتلای شي سده من دي خبرو لپاره کوم به شرط نه لرو چې طالب دې حتما څه څه یو مني او څه دی ونه مني او نه دی کوم به شرط سده منو چې حتما دا کار دي چې د حکومت ومني یا طرف مقابل دسته ومني راځو خبرو ته سده کینو او وګورو چې کدي غوي موقفونه یو څه معقولیت سده پکې وو ممکن من هداف پکې وکړ کو نو پکې په کار ملت وایو چې دا شانس ده موږ نه منو او په غو صورت سره هرڅه چې نتیجه و هغه بس دا ورسره هغه کو تعقیب وو
د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر شغلې انور الحق هادي ډېر زیات مننه کوم
تشکر ورسره مهرباني
قربانیم یوم یوم فاطر آگاهی بر من با